د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه قدرمنو بریتونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم به ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه دا وښوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دی تاسو قربان یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټاکونه پیلو
د افغانستان د سولې عالی شورا او د افغان حکومت غلیم ګوند حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی د شورا مشر احمد ګیلانی وایي
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د امریکې د کانګرس د غړو یو قانوني وړاندیز ته په ځواب کې ویلي د کانګرس ډېر غړي د پاکستان قرباني مني قانوني وړاندیز کې ویل شوی وو چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وګرځول شي د خارجه دفتر ویان وایي
Through successful operations of ours, we have been able to clear FATA of all terrorist groups without discrimination.
ملګرو ملتونو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرونی وینا ته په جواب کې هند ویلي پاکستان یو ترهګر هیواد دی
What we see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state.
سرټی کې تاسو اوریدل وز خوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان حکومت او حزب اسلامی په هیواد کې د تشدد کمولو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د حزب اسلامی د سیاسي دفتر مشر غیرت بهیر او د دغه ډلې د خبرو اترو د وفد مشر محمد امین کریم کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی د افغانستان صدر اشرف غنی او د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار به د دې وروستو د سولې دغه تړون لاسلیک کوي د افغان سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دواړه اړخو د ناغښتنه کړې ده چې د سولې په تړون باندې عمل وکړي د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په طالبانو او نورو وسلوال ډلو باندې هم غږ وکړو چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو تاکینی
اخو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا یو ځل بیا دا دریز کړی دی چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخلي اسلام آباد کې رسنیو ته د اونیزو ویناوو پر مهال نفیس زکریا ویلی دی چې پاکستان ټول هیواد کې پرته له کوم امتیاز څخه د ټولو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات کوي هغه وویل چې د غو عملیاتو پایله منل شوې ده او نړیواله ټولنه یې ستاینه کوي دغه ویناوه چې د سولې زوارم هیواد تر څنګ هغوی پر امن ناګاون ته هم لیواله دي نفیس زکریا دغه سرګندونی په داسې حال کړي چې امریکا افغانستان او هند پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په خپله خاوره دې د ترهګرو د خوندي زالو پر ضد کلک ګامونه واخلي د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې ویلي دي هغوی یو وار بیا د خپل ګاونډي هیواد پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د ترهګرو پیژندلې زالې دي تباه کړي خو له بده مرغه هغوی وضعیت کې تر دې مهاله کوم بدلون نه دی لیدل شوی هغه دا هم ویلي چې د پاکستان په خاوره د ترهګریزو بریدونو پلانونه هم جوړیږي خو پاکستان دغه شان تورونه ردوي د پاکستان رقیب ګاونډي هیواد هند هم تور لګوي چې تیره ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې لپاره د پاکستان خاوره کارول شوې وه دغه برید کې اتلس هندي عسکر وژل شوي وو د پاکستان حکومت دغه تورونه هم رد کړي دي او په هند یې تور لګولی چې په کشمیریانو زیاتې او د بشري حقونو سرغړونه شوې ده
هندستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې په پاکستان سخت تورونه لګولي او دای یو ترهګر هیواد بللې خو پاکستان په جواب کې د هند تورونه رد کړي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جنرال اسمبلی غونډې ته د دې وړاندې په وینا کې ویلو دوی د هند سره امن غواړي خو دا چې د کشمیر مسلې د حل بغیر امن ممکن نه دی ملګرو ملتونو لپاره د هندستان مستقل مشن سیکرټري انعام کبیر اینام گمبیر په پاکستان د ترهګرو مرسته کولو تور لګولې او ویلي پاکستان نړیوالې مرستې د ترهګر ډلو په تربیت او مالی امداد لګوي. خو د پاکستان خارجه دفتر ډایرکټر جنرال د هند تورونه رد کړي دي او ویلي په هندي کشمیر کې د حزب المجاهدین ځای کمانډر برهان وانی د هندي ځواکونو د لاسه وجلو وروستو تشدد راپارېدلی چې پکې په لسګونو کشمیري خلک وجلی شوي. د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو د پېښور سره نږدې د داعش توندربه ډلې یو غړی نیولې دی. پولیس وایي فرید نومیتن د ښځو او پولیسو په شمول 22 کسانو په وژنه کې ککړ دی. پاکستان د ډېر وخت راهیسې په هیواد کې د داعش په منظمه توګه د موجودګۍ رپورټونه ردوي. نور حال په دې حق باندې د پېښور نه د ډېبه رېډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د ترهګرۍ په ضد محکمې یا د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ځواکونو پېښور سره خوا کې د قاضي کلي نه یو ترهګر چې فرید نومیږي نیولی دی او دغه ځواکونه ادعا کوي چې فرید 22 وژنو کې لاس لري چې پکې په 15 پولیسو هدفي بریدونه او د 50 زنانو قتل هم شامل دی. وایي دغه تن اوس داعش وسلوالې ډلې کې شامل شوی او کال 2008 کې د افغانستان تبتو بسیمه کې د ترهګرۍ تربیه اخستې وه. یو ورور افغانستان کې داعش سره د اړیکو په تور نیول شوی دی او بل رورې ځواکونو سره مقابله کې وجل شوی و. او سیډونکو خبریال عقیل یوسفزی وایي دا د دغه ځواکونو تر ټولو لویه کامیابی ده.
خیال دا ده چې د 13 میاشتو کې چې دغه پوسټ کم کاروي یعنی کړی وي نو دا د هغه ټولو نه غټ ټارګټ چې دا یې اچیو کو او گرفتار کو.
او وایي که ټولو امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو خپلو کې رابطې نورې هم مضبوطې کړي او دغه شان گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ په ضد یوه کوټلې تګلاره جوړه کړه نو سیمه کې به د موجودو نورو ترهګرو نیول هم آسان شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
په داسې حال چې دوه امریکایي قانون جوړونکو لخوا د پاکستان د یو ترهګری ریاست ګرځولو په اړه کانګرس ته بیل وړاندې کړل شوی د توندلاریتوب مخنیوي لپاره د ګامونو د نه اخیستو او ورسره ګاونډیانو ته د پیښ ګواښ له امله اسلام آباد په سفارتي توګه د یوازې کېدو د مخ په زیاتېدونکې خطرې سره مخ دی. بلې خوا د امریکا په شمالي کیرولینا ایالت کې د پولیسو لخوا د یو افریقایي امریکایي د وژنې پر ضد تېره شپه هم سختې مظاهرې شوې دي. د تېرې شپې مظاهرې پر مهال د پولیسو لخوا یو بل تن هم په ډزو کې وژل شوی دی. د شمالي کیرولینا والي یا ګورنر په ښار کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی او د ملي امنیت ځواکونه یې امنیت خوندي ساتلو لپاره ښار کې خوره کړي دي. د احتجاج پر مهال قریدلي مظاهره چانو د پولیسو ځواکونو سره خونړۍ نښتې هم شوې دي. د دغو احتجاجونو په لیدو څخه تر دا دمه 40 کسان ژوبل شوي دي چې پکې یوازې 14 تنه پولیس ځواکونه دي. بلې خوا په داسې حال چې د امریکا سکرتر ښاغلي جان کیری د سوریې په ځینو مهمو سیمو کې د جنګي الوتکو په الوتنو نیوکې کړي دي او ورته د پای ښودلو خبرې یې کړي دي. خوا د چهارشنبې پر شپه د سوریې جنګ ځپلي ښار حالت کې یو وارې بیا په هغو سیمو هوایي بمباری شوي چېرته چې یاغي وسلوال شتون لري. په دغو درنو هوایي بمباریو کې شاوخوا 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ په لاسلیک شوي د اوربند تړون څخه یوه لویه سرغړونه بلل کیږي. په دې باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه راپور کې.
د امریکا خارجه سکرتر جان کیری د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې په شام کې د جنگ بندې معاهده بچ کولو لپاره به د شام په مهمو سیمو د جنگي جازونو البت بندول وي. خاغلی کیری د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یو اعلی پیغونډه کې یو جذباتي اپیل وکړو او زیاته کړه چې په شام کې د وینې تویونه محدودول لپاره ضروری ده چې په خاص توګه هغه سیمو د پاسه د جنگي جازونو البت ادرول شي چرته چې د بشري مرستو تنظیمونه خوراک او دوایانو رسولو هڅه کوي. خاغلی کیری زیاته کړه چې دا وړاندیز د شام په مخصوص سیمو کې ټولو جازونو باندې نافذ کیږي او په دې کې د امریکا او ائتلافي همکارانو جازونه هم شامل دي. د نور زیاته کړه چې د دې ګام مقصد شامی جنگي الوتکې په ترهګرو د بریدونو کولو په بانا د عامې آبادۍ سیمې په هدف کولو نو درول دي. دا ډزبندي د روس او امریکا ترمنځ د میاشتو پورې جاري مذاکرات وروسته د ستمبر په 12 نیټه عملي شوه او د تیرګل پرس د بشري مرستو یو کانوای باندې ترسره شوی هوایي برید وروسته ماته شوه. په دې برید کې 40 تنان وژل شوي.
د امریکې مرکزی بانک فدرال ریزرف د سود چاره پر ریکارډ کچب پورې ښکته ساتلې ده. خو ولې د سود چره زیاتولو لپاره حالات په ښه کېدو دي؟ اقتصاد پوهان وایي د مرکزي بینک دغه بیانات داسې اشارې څرګندوي چې ممکن ده فیډرل ریزرو د دسمبر په میاشت کې د سود چره زیاته کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، افغان حکومت او حزب اسلامي په هیبات کې د تشدد کمولو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به د افغان صدر اشرف غنی او حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دې وروستو لاسلیک کوي. د افغان سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دواړه اړخونه په تړون د عمل کولو غوښتنه کړې ده. رپورت پیدا افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبريال حقمل روان راکوي.
د سولې سند د لاسلیک په مراسمو کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی وویل:
د اسلامي افغانستان د مشر محترم انجینر ګلبدین حکمتیار څخه مننه کوم چې زما ځای کومند الله یو جمعیت خنیت په حضور له موږ سره مذاکرات پیل کړل.
ل افغان حکومت سره د سولې سند د لاسلیک پر مهال د اسلامي حزب د پلاوی مشر محمد امین کریم وویل: دای وای سولې نه یوازې د اسلامي حزب او د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ترمنده، بلکې دا په افغانستان کې سرتړسري سولې د پیل مقدمه ده او موږ امیدوار یو چې د سولې سند په مليکي دوکې ګړندی ګمونه واخیستل شي. موږ د سولې په سند کې لغپلو نظامی ګټو تیر شوی یو او د افغانستان ملي ګټو ته مو لمړیتوب ورکړای دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې د افغان حکومت په استازیتوب یې له اسلامي حزب سره د سولې سند لاسلیک کړ، وویل د هیواد ملي ګټو ته په احترام سره د سولې سند لاسلیک شو او دواړه خواوې د دې موافقې عملي کېدو ته ژمن دي.
متحد امنیت د شورا د پنځو دایمي خړوس موږ ته وعده راکړه چې د تاسو په موافقې ته ورسیږي، موږ به ټول هغه تعزیرات او تحریمات چې غواړي چې لري کوي هغه به درسره همکاري وکړي چې لري سي. او دا غوښتنه نن د دوی سره وکړه چې بله موږ دا موافقه امضا کړه، اوس وخت دی رسیدلی دی چې تاسو ټول هغه منطقوي او بین المللي شرایط چې د دې موافقتنامې د کامیابۍ لپاره ضروري دي د هغوی لپاره هغه برسره سره وکړي چې تاسو وعده.
حنیف اتمر زیاته کړه د سند لومړی مرحله په بریالیتوب سره پای ته ورسیده، خو دویمه مرحله به د جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمن تر لاسلیک کېدو وروسته ډیر ژر بشپړ شي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو امریکا، چین، روسیا، برتانیا او فرانسې هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره شوې ژمنی عملي کړي او اسلامي حزب په مشرانو لګیدلې بندیزونو په لری کولو کې دې مرسته وکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور اجو خبری خبرونه تا غوږیز قدرمنو اوریدونکو، تاسو وړاندې د حکمل روان راپور هم اوریدلو چې د افغانستان په حق له وو اوس هم یو ځل بیا په همدې حق له باندې غواړو تاسو سره تفصيلات شریکو چې افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ چې کوم د سولې سند لاسلیک شوې دی، یو دواړي خواوې د یو بل سره په دې موافقې ته رسیدلې دي. په دې حق له باندې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو خبرګون څه دی او خلک په دې حق له باندې څه څرګندونې لري، د دې لپاره زموږ همکار مجاهد جواد دا مهال سټوډیو ته راغلی دی. هغوی نه به تپوس کو او ځینی تفصيلات به ترې اخلو. ستړي مشه او په خیر اغلی جواد صاحب.
مننه منزه.
جواد صاحب ټولنیزو رسنیو کې د خلکو خبرګون دغه پریکړه ته سره شاندای کده غوړیدونکو سره شریک کړي.
مننه په ټولنیزو رسنیو کې پریختیا هم ډیر افغانان د دغه سولې لپاره هرکلی وای او خوختي زکه تیرو لسیزو جګړو لدوی څخه د کورنۍ غړي لدوی څخه ژوند لدوی څخه کور او لدوی څخه ټولې اسانتیاوې اخستې دي. څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو د وی مهمه ډلې یعنی حزب اسلامي سره د سولې تړون بل اخره نن د پنځم به پورز په داسې حال کې لاسلیک شو چې 13 ورځ د سولې نړیواله ورځ وای یعنی د سپتمبر 28مه دغه تړون د افغان حکومت د ملي امنیت د صلاحکار محمد انی فاطمر د حزب اسلامي لوی مرکچی محمد امین او د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګرانی ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو لورو ترمنځ د سولې د تړون دوهم پړاو به خپل د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له خوا لاسلیک شي. له حکومت سره د حزب اسلامي نږدې کېدل وسلوالو طالبانو ته هم اوس یو ښه فرصت دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. تر دې مهاله به وسلوالو مخالفینو تل په افغان حکومت تور لګوي چې د سولې په خبرو کې خپل واک نه لري، ولې د سولې دې پریکړه ثابته کړه چې افغان حکومت اوس د دې جوګه دی چې په هیواد کې د ټولو ناراضي ډلو سره خبرې اترې وکړي او سوله راشي. ساسو په یاد وشي تر دې مخکې به په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې تل په نورو هیوادونو کې کېدې، یا په سعودي عربستان کې وي یا په پاکستان او یا هم لري په قبرس او نورو ځایونو کې. ولې دا ځل د سولې خبرې خپل په کابل کې تر سره شوې چې د کارپوهانو په اند دا د افغان حکومت یو لویه لاسته راوړنه ده. د افغانستان د سولې د شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د لاسلیک پر مهال په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو اترو لري حل کړي، ځکه جګړه د حل لار نه ده. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم د سولې د تړون د لاسلیک کېدو تود هرکلی شوی دی. د بیلګې په توګه ما یو څوره ټول کړی دی، عبدالله میرخیل لیکي: له حزب اسلامي سره سوله مو مبارک شه او خدای دې دا سوله تل پاتې کړي. دوا خان می نپال چې د ولسمشر د مرستیال ویان هم دی، لیکلی دی: په څلورو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د سولې بین الافغاني مذاکرات نتیجه ورکوي، او دا په دې معنی چې موږ د سولې اراده لرو او هم د سولې وړتیا. نسیم پختون چې په فیسبوک کې نوم پختون لالا دی، د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار محمد حنیف اتمر انزور پوسټ کړی او لیکلی دی چې مستر کلاړی یا د نن ورځې اتل او د سولې سفیر. تواب غورزنګ چې د افغانستان په ملي امنیت کې کار کوي، هغه لیکلي دي: هغه قلمونه چې د سولې تړون پر لاسلیک شو د افغانستان په ملي آرشیف کې ساتل کیږي. انجینر سالم زاکر هم د سولې مبارکي ورکړې. مجاهد سنگریار لیکلي: په دې هله چې طالبان هم د ملي احساس لمخې سولې ته غاړه کیږي. همدارنګ انجینر زیارمل لیکلي: د حزب اسلامي د سولې پلاوي ډیری غړي د اروپایي هیوادونو اوسیدونکو دي او سولې لپاره لا روپانه روان دي، خو په غرونو کې پردي بچي په خلکو کوفته کړل. د افغانستان د همبستګۍ په نوم د ګوند یوې غړې سیلې غفار د سولې هوکړه لیک له ملت سره خیانت ګڼي، خو ډاکټر نصرت رسالی کی خدای موراوله ورونو. اسمت قانی وتلې لیکوال شاعر دی افغان، هغه لیکلي: افغان حکومت ګلبدین د نظر شورا د ټکولو لپاره راوست، خو که رښتیا د ملي ارادي پر بنسټ ملي حاکمیت موجود وي نو د دې په وینا لنډغر د قانون کو تک باید وو هلسی. عبد الله پیکار هم یو لیکوال او شاعر دا غلی کلی: بس سوله پکې تل د دوه جګړو ترمنځ دموي، د ماچ څومره لوستي او لیدلی زمانی ده. د دفاع وزارت، د افغانستان د دفاع وزارت په ټویټر کې هم د دې سولې هر کله کړي. دغه راس تاسو مخکې خبرونه کوم او د ملګرو ملتونو او دغه راس امریکا متحده ایالاتو هم دغه سولې هر کله کړي. په هر صورت د افغانستان د جهادي تنظیمونو لړلې یوازې حزب اسلامي و چې تر دې مهاله له حکومت سره مخالفت کاوه، او د دغه ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي رهبرانو پر خلاف په کابل کې نه اوسېده. د حکمتیار حزب د دغه اوبو جهادي تنظیمونو په ډله کې پراخ او ځواکمن و، په دې هیله چې سوله نور هم پسیمه کې ټینګه شي.
ډېره مننه دغه خبرګون د خلکو تاسو راغونډ کړی و او اوریدونکو سره مشروع
کور ودان.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com.
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې امن تړون په حق لباندې تاسو تفصیل هم واوریدو. زمونږ بل همکار مجاهد جواد خبر هم تاسو واوریدلې. او اوس زمونږ سره زمونږ همکار بهروز خان صاحب په سټوډیو کې ناست راغلي دي. بهروز خان صاحب تاسو په خیر راغلي وایي. سلیم
شه ډیر مننه خوشاله اوسه محمد اکرام.
بهروز صاحب تاسو د ډیر وخت راهسي دغه ټول خبرونو تکتنه هم کوي او ډیر د نزدې نه دغه حالات لیدل هم دي. د افغانستان جګړه به د ګلبدین حکمتیار چې کومه حزب اسلامي ډله ده د ډیر وخت راهسي د هغې په پاکستان کې دفترونه مو په خوري یو مرکز مو ګلبدین حکمتیار او حزب اسلامي د دې خپل خپلوان د مودو راهسي په پاکستان کې پاتې شوی دي. تاسو سوینئ آیا دوی به د پاکستان د اثر لاندې نوي؟
اوس هم د دې د کورنۍ غړي چې په پېښور کې دي یا په پاکستان کې دي او د زامن هغه ډېر ښه فعال دي هلته کې لیدل کېږي ځای په ځای غونډې کې. دا اوس چې کله د دې کډوالو خلاف د پښتونخوا حکومت او د پولیس کومه دا سختي راخستې وه نو د حکمتیار زوی چې کومه دی هغه په پېښور کې د پریس کلب مخې ته هم هغې خپلې مظاهرې کړې وې او غوښتنې کړې وې. خو د دې سره سره چې کومه پوښتنه ستاسو ده هغه دا ده د هغې امکان دا دی چې پاکستان به خامخا دا تمه لري چې په افغانستان کې داسې څوک ځان ته په دوستانو کې پیدا کړي ځکه چې دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان تعلق څنګه چې افغانستان غوښته دغه شانتې د افغانستان د صدر اشرف غنی چې کومې تمې وي څنګه چې اقتدار ته راغلو هغه کوشش وکړو هڅې وکړې خو هغه ونه توانېدو چې د پاکستان هغه اعتماد وګټي. اوس چې کله دا سوله وشوه او ګلبدین حکمتیار او د فامیل څومره چې د کورنۍ غړي دي دی به وکړی شي افغانستان ته لاړ شي د ده نوم چې کومه دی به د تور لیست نه اوزي د امریکایي چې کومه بلیک لیست دی دا ټول د دې هغه جزئیات دي. پاکستان به تمه لري خو داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار په خپل هغه دریځ کې چې هغه ډېر سخت دریځ نیولی و تر څو خارجي ځواکونه د افغانستان نه وتلي نه وي تر څو د حزب اسلامي چې کوم اسلامي نظام غواړي هغه عملي شوی نه وي او دغسې ډېرې هغه دغه غوښتنې هغه اوس په هغه رنګ کې نه دي پاتې. یو خدا هم چې د ګلبدین حکمتیار چې کوم جنګي توان و نو هغه یو خو د خپل منځي اختلافونو په منځ کې په هغې کې هم ډېر هغې ته زیان ورسېدو. بیا دا چې د طالب سره دی په څه وخت کې شریک جنګېده خو د طالب او د لارې طالبانو چې کوم تحریک دی د دې لارې بېلې دي جدا جدا دي او د سره اوس موقع ده د ګلبدین حکمتیار او د حزب سره د ډلې سره چې په افغانستان کې ځان ته یو سیاسي رول او راتلونکی هغه ووم ویني او هغه لاره خپله هم کی ځکه چې په افغانستان کې راتلونکی چې کوم دی هغه د جمهوریت ته څنګه ډاکټر اشرف غنی ویلي هم دي او د پاکستان به په اثر زبده ویم چې اوس د سیخکاری چې د پاکستان د اثر نه ګلبدین حکمتیار وتلې دي ځکه د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په دغه شورا کې لویه جرګه وته وایو د پارلمان چې کوم دی په هغې کې هم داسې خلک خو نه دي ناس چې هغې به په دې ټولو سیزونو نظر نه د دې ټول جزئیات په هغې څېړلي نه وي او که چېرې ګلبدین حکمتیار باندې بیا دا هم دا شک کېدی چې دی به د پاکستان لاسته پرېوځي نو زه دا ګڼم چې هغې به ورسره روغ ته هم نه وای ناست. نو دا به د پاکستان تمه ضرور وي خو ما ته نه ښکاري چې اوس ګلبدین حکمتیار د پاکستان د اثر دومره اثر د لاندې دی چې ګندې پاکستان ورته سوو یو هغه به وکړي.
بیرو صاحب ګلبدین حکمتیار د دې وړاندې هم تړونونه کړي دي چې وروستۍ مات کړي دي، دا ځل څومره امکان دی او دا خبره قوي ده چې ګینی ګلبدین حکمتیار به په دې تړون باندې عمل وکړي؟
د دې نه مخکې د ګلبدین حکمتیار چې کوم تړونونه وو هغه د خپل منځي اختلافونو تړونونه، کوم چې دا و ډلې وې په پېښور کې د هغوی په خپل منځي اختلافونو کې زیاتره، او د افغانستان د حکومت ته جوړولو لپاره د دوی هغه خپلو کې چې کوم اختلافونه وو، لکه په سعودي کې په مقام معظمه کې دي هغه وکړل لوزونه وکړل، د دا چا په کې دا وویل چې په قرآن باندې هغه کړی و، هغه دی ونه ساتلی شو، هغه ماته شوه دي نه، او د هغې په نتیجه کې دا وشول چې کابل او د کابل سره سره د افغانستان کابل هم وران کړ، خلک هم ووجې، په زرګونو خلک ووجې، د 500 زرو نه زیات خلک خو صرف د کابل او د خوشا کې وجل شو، او یو ځای په ځای افغانستان لکه داسې یو تقسیم وشو چې په مزار کې د یو حکومت دی، نو په هرات کې د بل حکومت دی، نو په کابل کې د بل حکومت دی، او په ننګرهار کې د بل حکومت دی، او دغسې په کنور کې به چا خپل برخه وه، په پکتیا کې به دغه شانتي د جلال الدین اقانی دی. اوس افغانستان جوړېدو په لاره روان دی، ګلبدین حکمتیار هم په دې پوهېدلی دی چې ځکه د طالبانو سره ستونزه دا ده چې ګلبدین حکمتیار ورسره سره چې کوم نظامي حیثیت د یو جنګېدونکي ځواک لره یا لري، د دې سره سره سیاسي اړخ هم دی، د طالب سره هیڅ سیاسي اړخ نشته. پاکستان په دې وخت کې په سیاسي تور هم او په نظامي تور هم د افغانستان د هغه ډلو نه یعنی سوته په لاس راتلی نشي، جنگ کیږي ابا په خپل ځای کیږي، خو په جنگ کې هم د افغانستان هغه چې کوم ملي اردو هغه ثابت کړه هغه خاوره چې دی وایي چې مونږ دفاع کوو هغه دفاعي تر اوسه کړی. بیا یو اخري خبرې ته به دې تراشم چې د ګلبدین حکمتیار تاریخ چې کوم دی هم ډیر تریخ دی، د ګلبدین حکمتیار سره چې دا کوم روغه وشو دا هم د افغانستان ملت او د افغانستان اولس په خپل ځر باندې لوی کاڼی کې خودو، ځکه ګلبدین حکمتیار د افغانستان دانشوران وجلی دي، ګلبدین حکمتیار د افغانستان چې کوم اداري دي هغه د منځ وړل دي، د پېښور تاریخ په وګوره چې په پېښور کې سندونه د هغه د افغانانو دانشورانو مړي د اچولې دي، دا دغه تاریخ دی، خو کله دغه کفاره دی ادا کوي نو د پراتونکو کې د افغانستان د مفاداتو خیال ساتي، د افغانستان د یووالي خیال بساتي، او کشرې دا ونه ساتي نو ملت لا سدته دا یو زدا غنم چې اخیری مقور کړل شو، او د بیا د لاس ور کې کشرې د افغانستان د مفاداتو خیال ونه ساتي.
ډیر مننه بیرو سه موږ سره خبرو کولو.
مننه.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خدر منو اوریدون کو دا ڈیوا راجو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبه ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 22 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی او ستاسو په وړاندې یو ځل بیا زه منزا شهید
او زه محمد اکرام
ستاسو په مرګ ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان حکومت غلیم ګوند حزب اسلامي نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د شورا مشر احمد ګیلانی وایي
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د امریکې د کانګرس د غړو یو قانوني وړاندیز ته په ځواب کې ویلي دي د کانګرس ډیر غړي د پاکستان قرباني مني. قانوني وړاندیز کې ویل شوی وو چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړې هیواد وګرځول شي. د خارجه دفتر ویان وایي
Through successful operations of ours, we have been able to clear FATA of all terrorist groups without discrimination.
ملګری ملتونه د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرونی وینا ته په جواب کې هند ویلي پاکستان یو ترهګر هیواد دی.
سرټی کې تاسو اوریدل وزغواک شي د مهمو خبرونو لنډی لسته.
افغان حکومت او حزب اسلامی په هیواد کې د تشدد کمبلو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، او د حزب اسلامی د سیاسي دفتر مشر غیرت بهیر، او د دغه ډلې د خبرو اترو د وفد مشر محمد امین کریم کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی او د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار به تمه د وروستو دغه تړون لاسلیک کړي. د افغان سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دواړه اړخونه د سولې په تړون د عمل کولو غوښتنه کړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفی زکریا یو ځل بیا د دریز کړی دی چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخلي. اسلام آباد کې رسنیو ته د ونیز وینا پر مهال نفی زکریا وویل چې پاکستان ټول هیواد کې پرته له کوم امتیاز څخه د ټولو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات کوي. هغه ویلي دي چې د دغو عملیاتو پایله منل شوې ده او نړیواله ټولنه یې ستاینه کوي. د هغه وینا وه چې د سوله ییز او آرام هیواد تر څنګ هغوی پر امن ګاونډ ته لیواله دي. نفی زکریا دغه سرګندونې په داسې حال کړي چې امریکا، افغانستان او هند پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په خپله خاوره د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد کلک ګامونه واخلي.
هندوستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې په پاکستان سخت تورونه لګولې دي او دا یو ترهګر هیواد بللې دي. خو پاکستان په جواب کې د هند تورونه رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جنرال اسمبلی غونډه ته د دې وړاندې په وینا کې ویلو دوی د هند سره امن غواړي، خو دا چې د کشمیر مسلې د حل بغیر امن ممکن نه دی. ملګرو ملتونو لپاره د هندوستان مستقل مشن سکرتري اینام ګمبیر په پاکستان د ترهګرو مرسته کولو تور لګولی دی او ویلي پاکستان نړیوالې مرستې د ترهګر ډلو په تربیت او مالي امداد باندې لګوي او د نوموړي په وینا د ګاونډي هیوادونو پر ضد یې استعمالوي.
د امریکې استخباراتي ادارې ایف بی آی څنګ د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو دوو کسانو په لټون کې د مرستې وکړي چا چې د نیویارک ښار په یو سړک هغه غوټه موندلې وه چې پکې چاودونکي توکي ځای پر ځای شوي وي. امنیتي چارواکي وایي امکان دی چې هغه کسانو هم د نیویارک او نیوجرسي ښارونو په بریدونو کې لاس درلود.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو د پیښور سره نږدې د داعشتون ربا ډلې یو غړی نیولې دی. پولیس وایي فرید نومیتن د ښځو او پولیسو په شمول 2 کسانو په وژنه کې ککړ دی. پاکستان د ډېر وخت راهیسې په هیواد کې د داعش په منظمه توګه موجودګۍ رپورټونه ردوي.
د امریکا په شمالي کارولاینا ایالت کې د پولیسو لخوا د یو افریقایي امریکایي د وژنې پر ضد تېره شپه هم سختې مظاهرې شوې دي. د تېرې شپې مظاهرې پر مهال د پولیسو لخوا یو بل تن هم په ډزو وژل شوی دی. د شمالي کارولاینا والي یا ګورنر په ښار کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او خدر منو اوریدونکو د ډیور اجو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لاندیز واوریدو او یو ځل بیا د راپورونو ولورې ته ځو. تاسو لپاره په خبرونه کې مهم راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. هم د افغانستان سولې په حق له تاسو راپورونه واوریدله او نور چې کوم راپورونه لرو هغه به د پاکستان په حق له هم وي. د ملګرو ملتونو کومه سرمشریزه یا عمومي غونډه چې په نیویارک ښار کې روانه ده هغې په حق له به هم وروستۍ تفصیلات تاسو ته په خبرونه کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د دغې تفصیلاتو اورېدل مه هېروئ او د دې څخه ډېره مننه چې تر دا مهاله زموږ سره په خبرونه کې مل یاست. راځو د بل راپور ولورې ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا یو ځل بیا دا دریځ کړی دی چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخلي. په دې هکله راپور لرو د اسلام آباد څخه چې رابیه پیر رالیږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي کانګرس ته غړو لاړخه پاکستان د تراګرو مرسته کوونکی ریاست ګرځولو په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي دي چې د ټولو تراګرو په ضد د څه فرق بغیر عملیات کوي. دوی هغه تورونه هم رد کړي دي چې د امریکا نیویارک او نیوجرسي ریاستونو د بمې چاودنو په تور کې نیول سوی د احمد خان رحیمي کورواله پاکستانی و. په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د پاکستان مځکه د یو بل هیواد په ضد استعمالولو ته به کله هم پرې نه ږدي.
ثرو سکسسفل آپریشنز آر بیاز وی هاف بین ایبل ټو کلیئر فاتا of all terrorist groups without discrimination.
د زربیاس د کامیاب عملیاتو په ذریعہ قبایلی سیمې د ټولو تراګرو څخه د څه فرق بغیر خلاصې کړې سوې دي. تیر ورځ امریکایي قانون سازانو ټیټ پوی او ډینا روهی بیچر لخوا وړاندې کړل سوی یو بل کې تور لګول سوی و چې پاکستان نړیوالې تراګری ته وده ورکوي او د تراګرو ډلو په خصوصي توګه د حقانی نتورک ملاتړ کوي چې د دوی تر مخه په افغانستان کې په امریکایي فوجونو باندې کېدونکي بریدونو کې ککړ دي. دغه امریکایي قانون سازانو غوښتنه هم کړې وه چې پاکستان دې د تراګرو مرسته کوونکی ریاست وګرځول سي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د یو پوښتنه په جواب کې د امریکا لاړخه نیویارک او نیوجرسي کې برید کوونکی احمد خان رحیمي په اړه د معلوماتو لپاره د پاکستان سره د څه رابطو کولو په اړه بې خبري څرګنده کړه. خو دوی هغه رپورټونه هم رد کړو چې برید کوونکی احمد خان رحیمي ښځه یعنی د کورواله پاکستانی و.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. According to our preliminary investigations, she is also an Afghan national born in Kabul in 1991.
تبه می چودنو مشکوک تن رحیمی چې امریکایي وګړی او په افغانستان کې زیږیدلې و ویل کیږي چې څو ځله د افغانستان او پاکستان سفرونه هم کړی و. نفیس زکریا د بلوچستان ریپبلیکن ګوند بی آر پی د مشر برحمداغ بکټی لاړخه هندوستان ته د سیاسي پناه ورکولو د خواست په جواب کې وویل چې برحمداغ بکټی دغه درخواست په بلوچستان کې د هندوستان مداخلت او په تراګری کې د مالی مرستې ثبوت دی. په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوونکي بلوچ مشر برحمداغ بکټی وینا ده چې بنګلاديش هندوستان او افغانستان په مرسته به خپله معامله د نړیوال انصاف عدالت ته وړي. دوی د دې څخه وړاندې د ازادۍ په ورځ د هندوستان وزیر اعظم لاړخه د بلوچستان معامله برابر سره کولو هم ورته مننه ویلې وه. د بلوچستان او د کشمیر په معامله د پاکستان او د هندوستان اړیکې د مدیر حصے د تاوتریخوالی ښکار دي. او په تیرو ورځو کې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر کې د فوج پر هیډ کوارټر د خونړۍ برید چې پکې 43 هندي ځواکونه وژل سوي وو دغه تاوتریخوالی نور هم سیوا سوی دي. هندوستان پر پاکستان تور لګوي چې دغه برید لپاره د پاکستان خاوره استعمال سوې ده او د هندوستان د کورونو چارو وزیر راجنات سنگ پاکستان یو تراګر ریاست بللی و. خو پاکستان دغه ټول تورونه رد کوي او وایي چې هندوستان په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د دغه تاوتریخوالی ورسته په پاکستان کې د فوجي هوایي مشکونو په اړه چې کله د نفیس زکریا څخه پوښتنه وسوه نو دوی که څه هم دا هر څه د هرې ورځې عام عملیات وګرځولو خو په سوشل میډیا کې د افغانې هم خوري دي چې پاکستانی فوج په هندوستان د ممکنه برید تیاری کوي. رابیه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تاسو د رابیه پیر چې کوم رپورټ د اسلام آباد نه واورېدو د امریکایي کانګرس مینانو ډانا روهرباکر اوټ پو چې کوم قرارداد وړاندې کړی دی. هم په هغه باندې د پاکستان پخوانی سفارتکاران څه وایي؟ ایاز وزیر چې پاکستان پخوانی سفارتکار پاتې شوی دی هغه وایي چې دا د امریکې د پریشر طریقې دي، د دباو طریقې دي چې په پاکستان یې اچول غواړي. خو دی وایي چې پاکستان یو نیوکلیئر هیواد دی او هغه په داسې دباو کې راتلی نشي. د هغې خبرې تاسو وړاندې کوو.
زما خیال نه دی چې داسې غلطي به امریکا وکړي. پاکستان ټیک څه هر څه د خلک ورته وایي، خو دومره اوبو وړی ملک هم نه دی، اټمي قوت ته یې نو دا چې ته دهشتګرد ډکلیئر کړي، بیا د هغې به سری پرکشن وي، په هغې هر سړی پوهېږي. باوجود چې زموږ تعلقات نن سبا ډېر کمزوري دي، خو د پاکستان په امریکا کې مفادات دي، امریکې دلته مفادات دي. دا پریشر ټیکسس دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي چې تاسو د حقانی نیټورک یا د طالبانو مرسته مه کوئ. دهشتګرد ملک ډیکلیئر کول ډېره غټه خبره، دومره غټه ته به امریکا زه وایم چې هېڅ چیرې په هېڅ قیمت ملا ونه تړي. دې ډېر لوی ریپرکشن
دا و. ایاز وزیر د پاکستان پخوانی سفارتکار چې د ټیټپو او د ډینا روحرباکر چې کما په کانګرس کې بل وړاندې کړی په هغه باندې خبرې کولې. هم یو بل پاکستانی سفارتکار، پخوانی سفارتکار زاهد سید سوی، د هغوی دغه ورکوټې لګا بینا تاسو ته وړاندې کوو.
اصل مقصد دا دی چې پاکستان باندې پریشر راچای، پریشر راچای چې دوی څو غواړي چې موږ وکړو.
دا د پاکستان پخوانی سفارتکاران چې د امریکې د دوا د کانګرس غړو د هغه بل په حق لې خبرې اترې کولې چې پاکستان دی یو ترهګر هیواد او ګرځول شي. موږ سره اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه ویلې درو خېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو ولې.
قدرمنو اوریدونکو، دا د ډیوه راډیو خبری خپرونه ده چې دوام لري، او تاسو ته مو وړاندې په خپرونه کې هم ویلي وو چې دلته د امریکا په نیویارک ایالت کې چې کوم د ملګرو ملتونو سرمشري ځای عمومي غونډه روانه ده، د هغې تفصیلات به هم تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي چې دا مهال زموږ سره د ټلیفون په لیکه دی او په خپرونه کې ملګری شوی دی. نور تفصیلات به ورنخلو. ستړي مشي کاکړ صاحب، په خیر اخلي.
ډیره مننه منظر شهید کور مودان.
په دې هیله چې نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي کاکړ صاحب، که تاسو د دغه غونډې پر مهال چې کوم وروستۍ بیانیې راغلي دي او د دې ترڅنګ ویناوې شوې دي او بل دا چې د مظاهرو په حق له نور څه تفصیلات دي. تیره شپه هم ستاسو سره مو خبرې وشولې په خبرونه کې، او د مظاهرو په حق له مو هم پوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو ودانۍ و مخې ته روانې وي، نو دا مهال حالات دی او څه تفصیلات لري؟
ډیره مننه. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې د ملګري ملتونو عمومي شورا چې همدغه یو اویایمه غونډه ده، د تېرې سه شنبې پر وخت شروع شوې ده او نن به وشروع کېږي لږ ګړی وروسته. نن چې کومې مهمې ویناګانې دي، په هغه کې د ایران ولسمشر به وینا کوي، همدغه رنګه د فلسطین استازي به وینا کوي، د عراق او آسټریا استازي چې دی هغه د ملګري ملتونو، او ورسره یو شمېر نور هم هیوادونه دي په دغه فهرست کې چې ویناګانې به کوي ولسمشران به. او پرون د چې ناوخته پورې سم غونډه شوې ده، او په هغه کې د مهمه وینا چې وه هغه د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف و چې په یو خا کې د هندستان سره د سولې د خبرو بیرته شروع کولو خبره کوله، خو ورسره هم په هندستان باندې په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترګری تور هم لګاوه، او هماره یو ځوان وانی چې وژل شوی د هغه پر ځای دی چې دا وایي چې هغه د هندستان په ضد ولاړو د پاکستانیانو هیرو یا اتل هغه ته وویل. همدارنګه نوموړي د هندستان سره د خبرو اترو په باب وویل چې پاکستان هیڅکله انکار نه دی کړی، خو تر څو پورې چې د کشمیر کشاله نه وي هواره شوې نو دغه خبرې شاید چې امکان ونه لري. د نوموړي د خبرو زیاتره توجه هم د کشمیر په موضوع وه، او همدغه وجه ده چې بیا د وینا سملاسي وروسته هندوستان ډېر سخت غبرګون څرګند کړ او پاکستان ته وویل چې دا داسې هېواد دی چې د ترګرو ملاتړ کوي، او داسې یو ریاست دی چې ترګري ته وده ورکوي. بیا له هغه وروسته نواز شریف د ترګري په حواله سره چې کومې خبرې وکړې، په هغه کې د ضرب عضد په کوم عملیات کې د هغه ذکر یې وکړ چې دا په نړۍ کې تر ټولو غټ عملیات دي چې د پاکستان 200,000 فوج په د افغانستان سره پر پوله باندې په دغه عملیاتو کې برخه اخلي، او دوی به د اخري ترګر تر وژنې پورې هم دغه عملیات جاري ساتي. دا ډول د داعش غوښتنه ولې د لپاره وویل چې د پاکستان څخه به دغه ډله ختموي، او د دې لپاره دوی تیاری نیولی دی، او که چیرې هم سر راپورته کوي دی بې سروهي. په افغانستان کې د سولې او د ثبات لپاره خبرې وکړې، او د پاکستان ژمنه یې بیا تکرار کړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې هڅې کوي. همدا ډول د نیوکلیایي پروګرام په اړه به وویل چې پاکستان یو مسؤول نیوکلیایي هیواد دی، او د نیوکلیر سپلایرز ګروپ د غړیتوب حق هم لري.
سمه ده کاکر صاحب، داسې ګومان کوو چې ستاسو لیکه هم زموږ سره قطع شوله، خو د تفصیلاتو څخه ډېره مننه.
زما لیکه نه ده کړې تاسو ما
اورئ؟ ډېره مننه ستاسو کاکر صاحب،
مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. او اوسو هندستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې په پاکستان سختورونه لګولې دي، او دا یو ترهګر هیواد بلل دي، خو پاکستان په جواب کې د هند دغه تورونه رد کړې دي. نور حال تاسو ته زمونږه همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند د واک لاندې کشمیر کې د کړکیچ په حق له بیان هند سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د هند سیکرټری اینم غامبیر پاکستان یو ترهګر ملک بللې. موږ پاکستان د یو ترهګر ملک په سیر وینو، چرته چې په بلیونو ډالره چې زیاتره د نړیوال امداد نه وي د هغو ترهګرو ډلو د تربیت، مالی مرستو او روزنې لپاره کارول کېږي کوم چې دوی په ګاونډي ملکونو کې د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. ترهګر ګوندونه او د دوی مشران چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا هم نومول شوي، بغیر د یری او د حکومت په مرسته خپه کلاو مټ ګرځي او خپلې هلې ځلې کوي. د چارواکو په اجازه زیاتره ترهګر ډلې په آزاد توګه چندې راغونډوي. دا نړۍ سره شوی د پاکستان د زمارو سرغړونه ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې نړۍ جنوبی ایشیا کې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ځان غلي کړي. دوی د هند د واک لاندې کشمیر کې د مظاهره کوونکو په خلاف د هندي حکومت په ګامونو هم سختې نیوکې کړي. زه د غیر قانوني وژنې د بې طرفه پلټنې غوښتنه کوم، او غواړم چې د ملګرو ملتونو یوه ډله دې د هند د قابض ځواکونو لخوا د بربریت کره پلټنې وکړي چې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي. هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د اتوار په ورځ په پوځي اډه د حملې تور په پاکستان لګوي. په دې حمله کې د هند 13 پوځیان وژل شوي وو. هند وایي د خپلې خوښې د وخت او ځای ځایګي باندې د ځواب ورکولو پوره اختیار لري. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي هند د پلټنو وړاندې په پاکستان دغه تورونه لګولي. د پاکستان سیډونکو او سیاستدانان هم وایي د کشمیر په حق له د هیواد پالیسۍ کې اوس هم د تندرو د روزنې تربیت او مرستو سوچ موجود دی. د هند د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو هم د پاکستان د وزیر اعظم وینا قندلې ده. دوی وایي د وینا نه صفای پته لګي چې پاکستان د تندرو په شا کلک ولاړ دی. د هند د حزب اختلاف ګوند کانګرس مشر ششی ترور وایي د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې اترې کول ابس دي.
I think this is really a disappointment. At least it confirms
زما په خیال دا ډیره د مایوسی خبره ده. خو خیر د دینه دا خو پخلی وشو چې د سړی سره مذاکرات د وخت ضایع ده. زما په خیال هند لره اوس د پاکستان په حق له نورو لارو باندې هم سوچ پکار دی. پاکستان او هند خپلو کې پر لپسې مذاکرات هم کړي. دا وخت هند غواړي پاکستان او هند خپلو کې پر لپسې مذاکرات کړي دي. دا وخت هند غواړي یوازې د ترهګرۍ په حق له خبرې وشي، خو پاکستان وایي د کشمیر په شمول په یو شمیر چارو خبرې کول غواړي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه سیمه ده او دواړو ملکونو په دې اړه د یو بل سره جنګونه هم کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د پاکستان د سرحداتو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې مرکزی حکومت ته سفارش کړی دی چې د شمالي او جنوبی وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو کډوالو په حفاظت سره خپلو کورونو ته د واپسۍ لپاره په فوري توګه باندې انتظامات وکړي، او دا چې د دغه خلکو د خوراکونو د هغوی د بیا واپسۍ سفر او د خیمو پوره انتظام وکړي شي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د قائمه کمیټې دغه غونډه د کمیټې د مشر محمد جمال الدین په مشرۍ کې وشوا. د کمیټې غونډه کې د جنوبی وزیرستان څخه بې کوره شو خلکو ته د ټینټونو نور کړی کېدو په معامله هم خبرې اترې شوې دي، او کمیټې په اړوند د چارواکو غږ کړی چې د جمی شروع کېدو وړاندې دي دغه بې کوره خلکو ته په هنګامي توګه ټینټونه ورکړي شي. ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال د کمیټې مشر محمد جمال الدین وویل چې افغانستان ته د جنوبی او شمالي وزیرستان په کډه د تللو بې کوره خلکو شمیره په زرګونو کې ده.
نو په دې کې خو موږ سفران مشتاون ها چې د عمل زیره پراسس دی. موږ د بالا حکام سره خبره کړې ده د خلکو د واپسې لپاره څو کورونه راغلي هدي. خو موږ کمیټې په دوی باندې د عدم اطمینان اظهار وکړ چې تاسو په دې خبره شي زیاده زور نه دی لګولی، د خبره ته مو دومره اهمیت نه دی ورکړی. هلته خلک د یارو مددگار پراته دي، لہذا تاسو هغه خلک د انګور اډې په لاره سره تاسو د سکیورټي ایجنسیو حکام سره او د فیډرل گورنمنت سره او د فاتا سیکرټری گورنر سره تاسو خبره وکړي، او د خبره مشته په ډاګه کې چې آیا تاسو څنګه راولئ.
د جنوبی وزیرستان څخه بې کوره شو خلکو ته د ټینټونو نه ملاوېدو په حق له نوموړي صدا سي ویل
دا کوم سانسي دي اوردی اوس واپس دی د دې لپاره د ټنټونو بندوبست نه وو. دوی مشتاق چې څنګه زړه ټنټونه مو ورته تیار کړی دي. موږ ورته دا نه کافی دي په دې باندې کار نه کیږي. تاسو نور هم ورته تیار کړئ تقریبا 50,000.
اخوا سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب ویل چې د بیکور خلکو سره د حکومت لخوا د مرستو نه مطمئن نه دي، او وای اوس پورې بیکور خلکو ته هیڅ نه دی ورکړی شوی.
صرف او صرف داغه ائی ډی پی ستا عام حکومت 35,000 روپے ورکولې نیمه خلکو ته ملاو دي نیمه تنه دي ملاو. نو مو بالکل اوس پر مطمئن نیو. او دو څنګه لنګ کړي دي چې 400,000 روپے مو کور په ساري ورکو. هغه بون دو ته کله خلک ریهابلیټیشن وشي غلا باد ور کوي. خو 400,000 سره ته پاتستا چلن سبا په اسلام آباد په خور کې یو شو نه جوړيږي. نو دام بالکل غټ بن سفید او ډېر کم اماونت دی کنه. او دې لپاره مو تجویز ریکمنډیشن ور کړی دي چې پیسې دي زیات شي.
د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې په غونډه کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو دوران د جنډولې بازار او د بیټنی قبیلې کورونه وران شوی دی خو تر اوسه پورې نه خو مالکانو ته پیسې ورکړی شوی دی او نه اړوند د چارواکو د هغوی د تباشو ودانو اندراج کړی دی او کمیټې په فاټا سیکریټ او فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټۍ باندې غږ کړی چې اف آر ټانک او نورو سیمو کې دی د وران شوو کورونو سر دوباره سروې وکړي شي او د هغوی سره دې هم د بېکور خلکو په شان چلن وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ڈیو ریڈیو اورئ.
خدر منو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خبرونه دوام لري او اوس یو بل راپور ولوري تاسو ته پام راګرځو چې د پاکستان بلوچستان صوبې وکیلانو د کوټي ناوړي پیښې څخه وروسته چې پکې شپږ او یا کسان ووژل شول او د اتم اگست باندې دغه پیښه تر سره شوله، د هغې نه وروسته د حکومت سره دغه وکیلانو بایکاټ کړی دی او دغه پنځه څلوېښت ورځې وشوې چې دغه بایکاټ دوام لري او خلکو ته د د کبله لوی ستونزه پیدا شوې ده او ډیر کارونه تر دا دمه په ټپه ولاړ دي او خلک نه پوهیږي چې خپلې ستونزې څه شان حل کړي. په دې حق لباندې یو راپور راغلی دی د کوټي څخه د ډیو راډیو خبریال حمید سمسور رالیږلی دی، په ګډه به سره واورو.
د کوټي د مریاباد پنځه څلوېښت کلنه مریم بیبي هم هر ورځ دلته د کوټ ښار کچاري ته راځي، خو لکن د دې د مقدمې هیڅ ډول اورېدنه نه کوي. مریم بیبي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د دې یو کوچنی ماشوم زوی د دې له خولې چې لاغه سره د پولیسو د عسکرو له لوري جنسي تیری شوی دی. د قائدآباد په تاڼه کې دغه قضیه درج کړې ده چې تر اوس مهاله پورې د حکومت له لوري دغه دوه د پولیسو عسکر د دې سبب مریم بیبي دا په ګوته کوي چې دالته د پولیسو انسپکټر پولیسو عسکرو اکا دی. هم له دغه سبب څخه تر اوس مهاله پورې دوی نه دي نیول شوي. اوس دا عدالت ته راغلې ده، په عدالت کې انصاف لټوي.
پھر 24 تاریخ کو بلوچستان بار اسٹیشن کے جو مختلف باڈیز ہیں ان کا پھر اجلاس ہوگا، آئندہ کل عمل پھر اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اعلان کریں.
زما وکیل منظر صدیقی و دا اگست پراتمہ باندی دا سیول اسپتال پا پیش کی پا حق ورسیدی لاغه را پا دی خواہ موش خواروزاریو نه وکیل ستان نه بلچا کچاری تا زو او رازو او زما هیچ یو چارا نستا زخو یو بیوس شزیم. پنځه څلوېښت کلنه مریم بیبي وایي چې اوس دا نه ده معلومه چې د وکیلانو کاربندیز به تر څو پورې دوام ولري او دا به کله ختم کیږي. مریم بیبي وایي چې دومره پیسې خو زه نه لرم چې اوس به بل وکیل نیسم، لیکن د وکیل د نیولو پرته ماته داسې نه ښکاري چې په اسانۍ به زه انصاف ترلاسه کړم. خو د وکیلانو د اتحادیې یو غړی تیمورشاه ایډوکیټ وویل چې موږ په دې باندې خبر یو سی ولسی خلق له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکن زموږ د وکیلانو یو پر نسل لمنځه ولاړ. تر سل زیات خلق سی دي هغه تر درملنه لاندې دي، څوک بیا په کورونو کې پر بستر باندې پراته دي. زموږ د پاره حکومت تر اوس مهاله پوری داسې چاپیریال هم نه دی جوړ کړی چې موږ په دې باندې ډاډایو او بیرته کار ته راسو خپل کار پیل کړو.
تازه تیر فرنس وګه پر 24 تاریخ کو بلوچستان بار اسټیشن کې جو مختلف باډیز هي اون کا پھر اجلاس ہوگا، آئندہ کل عمل پھر اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اعلان کریں گے.
د ستمبر پر سلیروستہ منیٹہ باندی د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه د ټول څنګه غونډه هم دوی را بلل ده. په دې کې به دوی آئنده تګلارا اعلانوي. د وکیلانو د دغه کاربندیز له سبب زخه نه یوازې مریم بیبي بلکې د بلوچستان یو شمیر خلک له دې زخه سخت اغیزمن شوی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن، کوارٹر.